السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت کې په لومړۍ برخه کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام واوري. خو لومړۍ خبرونه ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار یا غیر قانوني اقداماتو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته نن پر ایکس شبکې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان سره تجارتي لارې به وروسته له هغه خلاصې کړي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ راز حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. پاکستان نن وویل چې د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د جان شاه ساپی په نوم یو افغان یې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نووم پرون په یو بیان کې وویل چې تورن کس د کورنی امنیت چارواکو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیوه. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی دی، جان ساپی خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسله والې ډلې قمندان دی هم وسلې چمتو کړي دي. ساپی د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس د کویټي روغتون ډاکټرانو وویل چې له برید وروسته د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوه پکې ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرایلو دا برید د اوربند سرغړونه وبلله. د اسرایلو پوځ وایي چې دا حمله په رافا کې د چهارشنبه په سهار پر اسرایلي پوځیانو د هغه برید په ځواب کې شوې چې 15 اسرایلي سرتیري ټپیان کړل. او عراق وایي د ایران پلو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې خپور شوی او ښایي واشنګټن یې هرکلی وکړي، ځکه متحد ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مرسته په عراق کې پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېرې یو کال کې د واشنګټن د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیز کم شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د یو تازه راپور له مخې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د ختیز د زلزلو له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمیر واړه سوداګر له ازبکستان څخه غواړي چې د لویو سوداګرو تر څنګ دوی ته هم د ویزو اسانتیا برابره کړي.
هغه کسان چې ډېر غټ غټ تجارتونه ولري کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
او د بانکونو د ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې به د افغانستان د بانکونو اوسنی وضعیت ته کتنه وکړو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه،
زه احمد تکلم او دا خبرونه د سید بهروز په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته، د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 پورې ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په یو تازه بیان کې اندېښنه ښودلی چې د رواني اونۍ په سر کې یوازې 4 ماشومان د سړې هوا او د همدې ناروغیو له کبله په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو په یو کمپ کې مړه شوي دي او زرګونه ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وی لا هم په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي او د جمیل رانږدې کېدو سره اکثره ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي.
ټول د مخ د سینې بغل او زکام انتهایی زیاد ماشومان چې په دغه سرنوشت باندې اخته دي.
وایي چې د خیمولاندې اوسېږي او د سړې هوا له امله ماشومان سینه بغل سوي دي. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسېدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست چې درې میاشتې وړاندې زلزلو کور ویجاړ کړی د پنځشنبې په ورځ د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د هوا مسله خو داسې ده چې له سودا ځینې چي هلته د امکان ولري چې دغه هفته کې واوره وشي دومره زیات یخ دی دا خلک ډېر زیاتو سختو حالاتو سره مخ دي. مخکې چې کوم کورونو کې اوسېدل هلته به ځان ته اور بله او لرګي دلته ډېر زیات دي. خو ستونزه دا چې خیمه کې دا د اور ترتیب هم دوی ته نشته، بخاري هم نشته. خیمه کې چې دی د ماشوم هر څومره په بدن نشه وکړي هغه نه کېږي. خامخا د مریض کېګانې دي ټول د مخې د سینه بغل او زکام
د افغانستان د شمال سمنګان ولایت ځینې زلزله ځپلې هم ورته شکایت لري. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرخان ولسوالۍ یو اوسېدونکي شیرخان چې وروستیو زلزلو یې کور ویجاړ کړی او دی خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره تر خیمو لاندې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل.
پزمی کې خسړی نو کچرته چې لازمي ونسي سرپنا نه وي او موږ ته کورونا نه وي د موږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به موږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې
دا سلسله ځپلې داسې مهال د خپلو ماشومانو د بد وضعیت په اړه شکایت کوي چې تازه له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي. یونیسف د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د دې ادارې د استازي تاج الدین بیان په خپله ویبپاڼه خپور کړی او پکې ویلي دي په افغانستان کې له ویجاړوونکي زلزلو درې میاشتې وروسته د هیواد په شمالي او ختیځو ولایتونو کې ماشومان لا هم په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د زمي لوازم کې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې استازي د بیان کې زیاته کړې چې د اونۍ په سر کې د زیړی بابا په نوم د کونړ ولایت زلزله ځپلو ته جوړ شوی کمپ کې تر 50 کلونو کم عمره 4 ماشومان د تقوا زاکری په نوم دوه انجونې او د عبدالله عثمان په نوم دوه هلکان د سینه بغل او سړې هوا له امله مړه سوي دي. د یونیسف استاذ ویلي چې د هغو ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري چې کورونه یې زیانمن سوي دي او د شپې هوا اوس له صفر څخه ښکته سوي او ممکن تر منفي 25 درجو سانتیګراد پورې راښکته سي. هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي هم په اړه سخت اندېښمن دي. په بیان کې یادونه سوې چې دا اداره به د زمي د مرستې کڅوړې د ماشومانو لپاره ګرمې جامې د سونتوکو برابرولو او روغتیایي خدمتونو لپاره نغدې پیسې اوبه خواړه تعلیم او د کورنیو سره د مرستې لپاره محافظتي ملاتړ چمتو کړي. یونیسف غوښتنه کړې چې شریکان او بسپنه ورکوونکي باید سمدستي اقدام وکړي تر څو د زمي مهمې مرستې زیانګالو ماشومانو ته په چټکۍ ورسیږي او د دوی ژوند وژغورل سي. یادونه ده چې د سازمان مخکې هم اعلان کړی و چې د هوا په سړېدو ماشومان مخ په زیاتېدونکو تنفسي ناروغیو سره مخ دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 مرګونه او ویجاړونکو زلزلې له 2,200 کسان مړه او نږدې 4,000 نور ټپیان کړل. دغه شان په دې سلسله کې له 2,000 کورونو زیات ویجاړ شول. دغه شان د نومبر په 3 د شپې په 1 د افغانستان شمال کې په ځنګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې 22 کسان مړه، له 900 څخه ډیر کسان ټپیان او له 1,300 څخه ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون ګڼو نورو ادارو او مرستندویه سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د بد بشري وضعیت په ځانګړي ډول د زمي په راتلو د هغو زیانګالو حالات ته اندېښنه ښودلې چې لا هم تر خیمو لاندې اوسېږي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې تر اویا زره پورې د ماشومانو د ژوند او روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي ډیری د ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د حیاتي خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این اف پی یا د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اګست یو دیرشمې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او کړونه یې په ډېرېدو دي.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې خزي او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بی ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنېدنې اړینو روغتیايي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزلې ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر خزي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ د دسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل یو بل مېرمن هم د همدی سیمې ده او نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې له زلزلې څور از وړاندې نوې ماشوم پیدا شوه او
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخت ده. ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زول ته لادي او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کړو. تر دې هغه پورې چې ذاتي لږ ماشوم ته مې شیدې نسم کار کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 دیرشمه مرګونې ویجاړونکو زلزلې له 2200 ډیر کسان مړاو نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراس په دې زلزلې کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور پټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند نور مطالب د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ټاکل شوی چې اوکرایني مذاکره کوونکي په بروکسل کې د اروپای ټولنې له چارواکو سره او وروسته بیا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره وګوري. د لیدنې کتنې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د کرملین چارواکو د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره 15 ساعته غونډه وکړه. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
د دسمبر د 4 مینیټې له غونډو مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډي سره په مرکه کې د اوکرين د حاکمیت او پوځي ځواک په اړه خپلې وشتمهاله او نماتي دونکو غوښتنې تکرار کړې. پوتین د هند سفر په درشل کې د امریکا کړې ده. د وویل یا به د سیمې په زور آزادو یا به اوکرایني ځواکونه له دې سیمو ووځي او هلته به له جګړې لاس اخلي. د سپینې ماڼۍ استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارج کوشنر د دسمبر په 2 نیټه په کرملین کې له پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې په اوکراین کې څرنګه د روسیې یرغل پای ته رسیدلی شي. د واشنگتن دغه پلاوی دوی اونۍ وروسته له دې له روسي چارواکو سره خبرو ته کښېناست چې متحد ایالاتونو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یوه طرحه خپره کړه او دا طرحه داسې ښکاري چې تر ډیره د روسیې په ګټه ده. دا پلان تر ډیره د مسکو هغه غوښتنې مناکسوي چې روسانو یې د 2022 کال د فبروري تر برید مخکې هیله لرله. د دسمبر د 2 نیټې له غونډې وروسته سمدلاسه یوري اوشاکوف چې یو تجربه لرونکی ډیپلومات او د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ لوړپوړې سلاکار د خبرې اترې راغنده وبللې، خو روسي مطبوعاتو ته وویل چې سوله نه نږدې ده او نه هم لري. د امریکا استازي ویتکوف بیا له مسکو تر تک مخکې د خبرو پاړه څه تبصره ونه کړه او د جنوري میاشتې رئیس مسکو ته د نوموړې شپږم سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر په 3 په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل ویتکوف او کوشنر ورته ویلي چې داسې ښکاري چې پوتین غواړي یو معامله وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه ویتکوف له پوتین سره ښه غونډه درلوده، موږ به وګورو چې څه پیښیږي، خو د دوی تاثر دا و چې پوتین غواړي جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین مخکښ مذاکره کوونکی رستم عمروف او جنرال اندری هناتوف به د دسمبر په 4 په بروکسل کې د اروپا د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او بیا به له ویتکوف او کوشنر سره د نورو خبرو اترو لپاره فلوریدا ته سفر وکړي. زیلنسکی په یو ویډیوي وینا کې دا هم وویل چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې په خورا لوړه کچه دي او اوکراین به هیڅ خنډ او ځنډ پکې رانه ولي. د سولې د جدي حالې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې روسیا د جګړې په ډګر کې فشار زیاتوي، ادعا کوي چې ځواکونه یې په مهمو ختیځو سیمو کې پرمختګ کړی دی، په داسې حال کې چې په کیف او نورو ښارونو هم بریدونه کوي چې زرګونه خلک په تیاره کې پاتې شوي او د ژمي له پیل سره برېښنا قطع شوي.
له خبرونو ورآخوا
د هم د افغانستان مسایل. یو شمیر افغان کاروباریان وای ازبکستان لتیرو څباند څالورو کلون رئیس پر دوی ویزه بندې کړی او یوازې هو کسانو ته ویزه ورکوي چې لوی سوداګر وي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خنوي ازبکستان اوس یوازې هغو سوداګرو ته ویزه ورکوي چې د طالبانو حکومت لخوا ورته معرفي شوی وي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالې دولېلان وروسته اوس یو شمیر افغان کاروباریان له دغه هیواد غوړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکو احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوه مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل شي ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغه کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته یې په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کې بود تجارت حجاب از افغانستان،
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو، خو ګڼه دا و چې موږ ته یې ویزه راکوله نو تجارت مو ښه مخ ته تلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوې چې ویزې بندې شوې او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ کله ده چې ټولو ته زی ورکړي، دا څنګه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي،
هغه مګي وزاره به تای قسم نه کنه چې به یک چان فرد خاص بده.
دا په داسې حال کې ده چې تاسو د ازبکستان د سوداګری او صنعت خونی ویلي چې د ترمس حیرتان لار بیا فعال شوی او اوس مسافران کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګراتګ وکړي، خو په ټکوې د ویزې شرایط پر ځای دي. د خونی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 2 په خپل ټولنیزو پاڼو انستګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان پاکستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2018 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول پاکستانی سوداګرو، کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیاو خبره شوې ویل شوې. په 2018 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لاره ورځې ته اوږده شوې وه، او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تېرو څه باندې څلورو کلونو هیسه د پاکستان له خوا تړل شوی و، چې د دوړو هیوادونو ترمن سوداګري سخته کړې و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګري او پنګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د پاکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزا ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې، ځکه چې اوس یې اعلان کړی دی. نو د پخوا زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې، ځکه چې اوس یې اعلان کړی دی. نو د پخوا نه به یو څه ساده کړي، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هر تاجر دکاندار زی هغه ته اجازه نه ورکوي چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او جابل کوي.
دغهونه د چې د پاکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو د غوښتنه داسې محل کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې دوه میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبان حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبه د دسمبر په 3 په خپل اکسپانل لیکلی چې د 2500 ډالر په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنی صادراتي جوپه چې 1500 ټنه وه او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې اوس پاکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
قدر من اوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. د هواد د زینو تولیدي شرکتونو چارواکي، سوداګر او عام افغانان د بانکي خدماتو په برخه کې لبیلابل ستونزې شکایتونه کوي. د افغانستان بانک په خوني چارواکي وای د تیر جمهوریت نظام تر رنګ دور وسه د هواد بانکي سیستم لوی ضربه خوړلې ده. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې ووري.
روزانه می توانستیم ما تا 5000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنیم.
عبدالله مسعود په هرات ولایت کې د زعفران د پروسس او تولید شرکت مسؤل دی چې په دې ولایت کې د بانکي خدماتو د وړاندې کولو له څرنګوالي شکایت کوي. د ازادي رادیو ته وویل د خپل فعالیتونو د دوام لپاره اړ دی چې هر ورځ له بانک ډیری پیسې وباسي، خو په خبره یې طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو د محدودیتونو د عمل یې نسی کولای.
معمولا وقتی که پول چیز به حساب ما واریز میشه، جهت شلوغی بانک ها و ای که فرصت بره برداشت مستقیم وجود نداره.
معمولا کله چې زمونږ حساب ته پیسې راځي، د دې لپاره چې بانکونه کې ګڼګونه وي او د مستقیم اخیستلو فرصت نه وي، موږ اړتیا لرو چې هره ورځ ATM نه 15000 څخه تر 50000 افغانۍ پورې وباسو. خو د هغو لارښوونو له مخې چې بانکونه ته شوي، موږ یوازې ورځې کولی شو چې 15000 افغانۍ وباسو، له دې زیاته محدود دي. که څه هم مخکې داسې څه نه وو او موږ کولی شول ورځ کې تر 50000 افغانۍ وباسو.
حاجی عبدالغفور سوداګر او د تازه میوو صادرونکی دی او وایي چې پاکستان سره د لارې له تړل کېدو وروسته ورته بانکي سیستم د لارې نور هیوادونو څخه د پیسو لیږدول ستونزمن شوی دی.
چون مرزا بسته بود و از طریق ایران به هندوستان برای ما انتقال میشه،
له
هغه وخت چې لارې تړل شوی او زموږ توکي د ایران لاره هند ته صادریږي بانکي حسابونه فعال شوی نه دي. د بندر عباس په لاره لیږل کیږي خو پیسې زموږ حسابونو ته نه راځي. له یوې خوا د لارې تړل یو لوی گزار او له بل خوا چې کله چې موږ د حوالو لارې پیسې ترلاسه کوو لمونږه 15% لګښت اخیستل کیږي. کله چې موږ له هند یو لک ډالر حواله کوو 15,000 ډالر د حوالې په لګښت راځي چې دا خورا ګران لګښت دی.
یوازې سوداګر او د شرکتونو چارواکي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو کې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغه عام خلک چې پیسې د افغانستان بانکونو کې امانت ایښي دي هم په افغانستان کې د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو له امله شکایت لري. د کابل ښار اوسیدونکي زینت ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې د بانکونو ستونزو له امله ډیری خلک خپلې پیسې د ضرورت په وخت کې له بانک څخه اخیستلی نشي، ځکه چې هر کله بانک ته ځي د پیسو د نشتوالی له امله نشي کولی چې خپلې پیسې په ضرورت ټایم کې لاسته راوړي. یا هم کارمندان کله کله سیستم خرابوي، نو دا ډیر جدي مشکل دی، ځکه چې وخت نا وخت خپلې پیسې ضرورت وي، نو باید د مشکل ته رسیدګي وشي او ترڅو خلک وکولی شي په ضرورت ټایم کې خپلې پیسې له بانکونو څخه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د غیر منظم او ننګونکي بانکي سیستم په اړه د شکایتونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال د بانکونو نړیواله ورځ نمانځل ښیي چې بانکونه په ټولو کچو کې یوازې د پیسو واسطه نه ده، بلکې د پرمختګ لاره جوړوي او باید خپل کارونه دوامداره پراختیا او اقلیمي اهدافو سره همغږي کړي. ملګرو ملتونو د بانکونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه اعلان کړی چې پراختیایي بانکونه، نړیوال بانکونه او کورني بانکونه د دوامدار پراختیا، پرمختګ، اقلیمی اقداماتو د ملاتړ او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. خو افغانستان یو داسې هیواد دی چې بانکي سکتور یې اوس مهال د محدود لاسرسي، اقتصادي بې‌ثباتۍ او وروسته پاتې مالي زیربنا په څیر ننګونو سره مخ دی. ځینې کارپوهان او د افغانستان بانک پخواني چارواکي وایي د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط او په نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان د غړیتوب له ځنډولو وروسته د دغه هیواد بانکي سکتور له جدي ننګونو سره مخ سوی دی. د افغانستان مرکزي بانک پخواني رئیس خان افضل هډوال ازادي
با سقوط جمهوریت متاسفانه
د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته دغو سازمانونو د افغانستان غړیتوب وځنډاوه او اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د نړۍ نورو برخو ته پیسې ولېږدول شي او د حسابونو تصفیه بانکونو ته داخله. له همدې امله د افغانستان بانکونو د افغان سوداګرو او خلکو د پیسو لېږدولو وړتیا له لاسه ورکړي او دا د افغانستان د بانکداري سکتور لپاره تر ټولو لویه ضربه ګڼل کیږي او نن هم دوی له ورته ستونزې سره مخ دي.
دا هم وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بانکونو د سقوط د مخنیوي لپاره له بانکونو د خلکو د پیسو په ایستلو محدودیتونه لګولي او له 4 کلونو زیاتې مودې راهیسې دا محدودیت لا هم په بشپړه توګه نه دی لرسوی چې د بانکونو او پیرودونکو ترمنځ د بانکدارۍ باور ته زیان رسولی دی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو کسان بانکونو ته د پیسو ایستلو لپاره ورغلل، خو د طالبانو حکومت د بانکونو د تخلي د مخنیوي لپاره د پیسو پر ایستلو محدودیتونه ولګول. په پیل کې هیڅ چا نه سو کولای چې په اونۍ کې له خپل بانکي حسابه له $200 زیاتې پیسې وباسي، خو دا کچه په تدریجي ډول $400 او $2000 ته لوړه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د 4 سو درېم کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې د بانک مشتریان کولای شي په اونۍ کې تر 150,000 افغانۍ او په میاشت کې تر 500,000 افغانۍ پورې پیسې وباسي. هڅه مو وکړه د افغانستان په بانکونو کې د ستونزو په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان د خصوصي بانکونو مسؤلینو هم زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان بانک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په 2002 کال کې د تېر جمهوري نظام له جوړېدو وروسته خصوصي سکتور ته اجازه ورکړل شوه چې په بانکداري سیستم کې پانګونه وکړي او بهرنیو بانکونو ته هم اجازه ورکړل شوه چې په افغانستان کې څانګې ولري. چې د افغانستان بانکداري سیستم یې له نړیوال مالي سیستم سره وصل کړ او افغانستان ته اجازه ورکړه چې د نړیوالو پولیس سازمانونو لکه سویفت، ویسټر یونین او نورو سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ د بېوزلیو، د لمنځه وړلو، د نابرابریو د کمولو، د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او د مالی ملاتړ لپاره د اغیزمنو اقداماتو په موخه ونوموله. د ځینو تاریخي سرچینو له مخې په افغانستان کې د بانکدارۍ رسمي پایله شاوخوا 80 کاله تیریږي. لومړی بانک د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال تاسیس شو او د افغانستان ملي بانک د هیواد لومړنی بانک دی چې په 1933 کال کې تاسیس شو. د بانکي چارو پوهان وایي چې په افغانستان کې د بانکداري د ودی وزینی لار د داسې حکومت جوړول دي چې د نړیوالې ټولنې د لوري په رسمیت پیژندل شوی وي، د افغانستان غړیتوب له تعلیق وتلی وي او اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد هم د یو نړیوال پیژندل شوی هیواد په توګه له دغه سیستم نه استفاده وکړي.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د آزادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نما سلامونه ونی کی هیله میونی درنو زده کوونکو، هیله دا چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنۍ لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لمړنۍ لوست د افغانستان او اسلام په حق لري، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستراوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات، د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزرکوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع د مهال سره ولو. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو، یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ راغلي او سیمیز سیاسی حکومت مختلی په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایرانی ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلی، او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمیز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند شي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، چې د ورېښمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمې څخه تیر شوی و، او سوداګریز کار نو هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لارې هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کړي، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شواز چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بل خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت زینو ساتونکو تور کوله او دغه کړنلار د دوی د زیات به وسلی سبب کده. یعنی کوم عادت یا کوم فائدہ چې دوی ترسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو تور کوله چې دته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدل. نو د دې لامل سوچ دغه کار د دوی د به وسلی سبب سی او د به وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولرسي. همدارنګ د وخت په تریدو سره د زینو بزګرو کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې نو دلته یوه ډله ډېر شتمنه سوه یا شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري ورپسې هم پوهنیزه ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو او په خپله د بې اتفاقي سبب وګرځېد. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. در لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکو په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کوله او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو ځکونکو دا د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیشه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یوه ډیره مهمه تاریخي پیشه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و. نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خبرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خبرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې. نو له دې کبله پر ځای به وچ دغه کار یو الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونه او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونی وي چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خو مسلمانانو ته ورسول سو. دولسم هجری قمری کال کې د مسنیت قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب ختیځ سیمه باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکری او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه، او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ وو هغه د منځه ولاړی، او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفہ فرمان ته سترګې په لار پاتسول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي، او همدارنګ د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده، او هغه بدلونونه چې همدا محل رامنځته سوي و زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي، او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وزن راو. خدای واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو، او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیره هڅې وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولې وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه ورسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لار د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول، او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي، د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دې ته ډیره لوړه روحیه ورکوله، او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربیره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکی ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمينه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشټوالي او همدارنګ د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون، او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالي د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنه درنو زکونکو، هیله دا چې راغو جوړ به یاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دوله سم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وست راخرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سي. زموږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوښتو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمن شتون کوم شتون چې درلود، هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون درلودي. تجزیه غوښتونکو کو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په لګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنی زیات تر جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتي د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو پرته افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و، د شیخ عبد الله انصاری زوی و، د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي چې د دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورست بیا د هغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړه او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسه خاطر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي.
بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ به اتفاقي منځته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ یې د هغه مور ونیوله بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښ د مغولو او سیمیزو حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاڅون یا خوځښ. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 1800 پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع د جهان د خپلواکي په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کی بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشی کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپږ سوه اتابعیه میلادي کال کې سلویز زر مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکو پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتابعیه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړې شي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د يرغلو په پایله کې افغانستان ته ځي کیږي او لویدیځي سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي. ختیځي برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغه یې نسی چې بیا د مرکزی حکومت نشتنوالي او ترڅنګ د پردیو د تسلی د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او په که هم کرکه پیدا سو د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سو ترڅو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په شهر کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو چې دغه دولت بیا ډیر کال دوام وکړي ترڅو چې په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو. راتو د مچه بابا وقت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته چې د افغانستان ته ځیا ویش په دغه بحال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو. د افغانستان ته ځیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د دی سفر وکي او ځینې هم ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو شیبانیانو او د هند مغولو تر حمله لاندې راسي. د افغانستان اقتصادي حالت شو سره له دې چې دوی ژوند ساده و مګر کرنه مالداري او صنایع بیا درې مهم څنګ وي. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څنګ باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زو د مچه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت. د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و او د نهمې ورځې
پاینه کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کی تر څو هغه دی یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نو نو هغه قبیلې سورشاه د لمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي دی د خپل ځای راولاړ سو عبدالی احمد خان معرفي کی او د غنمو څو وجه د هغه په پګړی کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کی او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی د دولت خان سدوزی لمسی مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو احمد شاه بابا چې کله وخت ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزی حکومت د جوړولو لپاره مهدی ملي وحدت رامنځته کړي دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او دریمه موخې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځ یوسي د په دولتي چارې کې د خلکو سره مشوره وکړي نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړ کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامی تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده په مرکز او ولایتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ ویشت کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان ته ځي سوی وو او نیول سوی هیواد وو نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ شو د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده مغولي احمد شاه خپل ولی عهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي مګر افغاني قوا به د هندي توپخانه تر اور لاندې راځي ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچبه باندې ته ارکیږي چې پنجاب او ملتان زهید خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرام کړي دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسه نادری حاکمان احمد شاه بابا ته تسلیمیږي او د هغه د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي دریم سفر شاپور ته وو چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي څلرم سفر هم د ختیس په طرف باندې وو چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابله لپاره لیږي مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي شپږم سفر هم د ختیس په طرف باندې وو چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استبی خونه نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولی په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه یې د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یو برخه ګرځي په اووم سفر کې بیا د پانی پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالف قواوې ماته خوري اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي د هم سفر هم احمد شاه بابا د چې د ناروغه و نس کولی سفر وکي د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او ترسو هغه د جنیدی د سلسله د پخو اخرنی پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي د اموسین چې هغه د اموسین د پخو پڅې د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علی مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته دی د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي